द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 23 نیټه را وخت شه بده په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې افغانستان کې شه بده 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شه بده وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو دا مهمو خبرونو سرټکی
د برتانیې پولیسو ویلي دوی په لندن کې پارلیمان ته سیرما لتر سره شوی بریت سره په تړاو اته کسان نیولې دي دغه بریت ذمہواری داعش قبول کړي د برتانیې وزیر اعظم تریسا می وای تر هغه ورو ته با سر خکته نکړي
وی آر نات افرید اند آر ریزولو ول نیور ویور ان دی فیس اف ټیرریزم
د پاکستان د خزانه وزارت استخباراتي څنګه یو تازه رپورت وايي پاکستان ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکول یو غټ خطر سره مخ دی په دغه هیواد کې دغه رپورت وايي 200 او دریش ملکی او نړیوالې ترهګر ډلې هر کال په اربونو ډالر راجمع کوي
د کورنو چارو د وزارت د اقتصادي څارنې د یونټ د یو رپورت تر مخه شاوخوا 200 درویش ځایی او نړیوال تراګری ډلې د پاکستان څخه هر کال په عربونو روپی راغونډوي
او په افغانستان کې طالب وسلوالو د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولو دا وکړي خو د دفاع وزارت دغه داوی رد کړي او ویلي دي طالبان یې په شاتم بولي
گران اردونکو په دې یو ساده خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري د برتانیې لندن ښار کې چې کومه تر هغه پیښه شوې ده د هغې حال به هم تاسو وړاندې کوو خو اول وخت شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د برتانیې پولیسو ویلي دي دوی په لندن کې پارلیمان ته سیرما له تر سره شوي بریت سره په تړاو اته کسان نیولې دي په دغه بریت کې درې تنه وجل شوي او بیا بریتګر د پولیسو لخوا وجل شو په دغه حمله کې یو کم ډیر شنور کسان جوبل شوي هم دي چې د وو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ خودل شوې ده د خودسره اسلامي امارت یا داعش لخوا دغه حمله ذمہواری قبول کړی شوې ده داعش په خپل وپاڼه اماق ویلي حمله کوونکي تن د دوی غړی وو په لندن کې د ترګرۍ عزت پولیسو مشر مارک رولی ویلی دی دغه اته کسان یې د لندن او برمنګم په شپږو بیلابیلو ځایونو کې نیولی دي خدای اونه ویل چې نیول شوي کسانو څه ډول د دغه بریدګر سره مرستې کړې وي مارک زیاته کړې ده بریدګر په یوازې ځان دغه کسان وجلي وو او داسې ښکاري چې د نړیوالې ترګرۍ سره د ترګرۍ نه متاثره نه وو د برتانیې وزیر اعظم تریسا می ویلی دی ترهګرو تباهیس کله هم سرخ کته نکړي او ترهګرو لبا ماته ورکوي تفصيلات پر راټول کړي زمونږ همکار مجاهد جواد
د برتانی پولیسو نن وویل چې دوی په لندن کې د برتانیې پارلمان ته چیرما ل تر سره شوی بریټ سره په تړاو اته کسان نیولې دي په دغه بریټ کې درې تنه وژل شوی وو او نه ویش نور جوړ شوی وو چې د وو تنه روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خودل شوی دی په پیخه کې خپل بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی په لندن کې د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر مارک رولی وویل چې دغه اته کسان د لندن او برمنګم په شپږو بیلابیلو ځایونو کې نیولې دي خو دای ونه ویل چې نیول شویو کسانو څه ډول د چهارشنبې د ورځې له بریت سره تړاو درلود مارک زیاته کړه بریدګر په یوازې ځان دغه کسان وژلي وو او داسې ښکاري چې د نړیوالې ترهګرۍ څخه متاثر کس وو خو د هغه نوم یې څرګند نه کړ د برتانیې لومړی وزیر تریسا می د یاد بریدګر په اړه وویل هغه چا چې بریت سره کړی هغه په برتانیا کې زیږیدلی او یو محل د برتانیې د استخباراتو لخوا د ترهګرۍ په شک تر پوښتنو لاندې هم راغلی وو مې همدارنګه له خپلو ټولو نړیوالو متحدینو څخه مننه وکړه څوک چې د دې په وینا له دوی سره په غم خادي کې ولاړ وي نوموړي وړاندې وویل چې د پیښې په قربانیانو کې د فرانسې رومانیا جنوبي کوریا جرمني پولند آیرلند چین ایټالیا یونان او امریکا وګړي شامل دي په لندن کې له پیښې وروسته د محل کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي
د پاکستان خزانه وزارت استخباراتي څنګه یو تازه رپورت وايي پاکستان ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکولو یو غټ خطر سره مخ دی چرته چې خوشا 200 او دریش ملکی او نړیوالې ترهګر ډلې هر کال په اربونو ډالر راجمع کوي د خزانه وزارت استخباراتي سانګې فاینانشل مانیټرینګ یونټ یا د مالی چارو سارنه کوونکې سانګې د کال 2018 لپاره د پیسو سمګلینګ یا قاچاق او ترهګرۍ مالی مرستو په سر خپل خفیا رپورټ کې ویلي د دغه تندره وړلو بجټ د 15 میلیونه روپو نه تر 25 میلیونه روپو پورې دی. رپورټ وایي پاکستان کې د ترهګر ډلو د پیسو راغونډولو تر ټولو غټې سرچینې د بهر هیوادونو نه ترلاسه کوونکي مالی مرستې، د مخدره موادو قاچاق، د پیسو لپاره خلک اغوا کول، د ګاډو تختول او د حوالې کاروبار دی.
د پاکستان داخله وزیر چودري نثار ویلي په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي موادو مخنیوي په اړه به سبا له د اسلامي هیوادونو د سفیرانو یو غونډه رابلي. د اسلام آباد های کورټ جج هم 13 ورځ غواخ کړی وو په سوشل میډیا چې ترسو د مذهب د سپکاوي مواد پراته وي په کار ده چې دغه پاڼه بند کړي شي، خو په پاکستان کې د انټرنیټ د ازادۍ فعالین وای دغه پاڼه بندول د مذهب د سپکاوي د لانجې حل نه دی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې نړیواله اداره وایي افغانستان کې په کال 2018 کې د ورځې په حساب د 1100 نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر کېدل شي. د افغانستان د سکولونو په اولنۍ ورځ سیف د چلډرن نومې نړیواله ادارې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې روان تشدد، بې ثباتي، د مور پلارانو لپاره د روزګار د موقعو نشتوالی او د ګاونډي هیواد پاکستان نه په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د تګ د ماشومانو د سکولونو نه بهر کېدو لوی علتونه ښودلې دي. افغانستان د تعلیم وزارت تر مخه خوشه 2.5% یا په 12 میلیونه کې 15 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې د تعلیم نه محرومه دي.
او هم افغانستان کې طالب وسلوالو د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې او چارواکي وایي چې یو بل پیخه کې یو فوزي په خوب و د خپل نه پولیس ملګری وجلی دي. سنگین ولسوالۍ په تیر وخت کې هم د جګړو سره مخ پاتې شوې ده او طالبانو دغه تر تیر یو کال لاس خپل فعالیتونه بیرته سیوا کړي دي. د سنگین ولسوالۍ د پولیسو مشر محمد رسول اسوسییټډ پریس ته ویلي طالبانو نن د زیارت په سهار د سنگین په مرکز حمله کړې وه. طالبانو وایان قاری یوسف احمدی په یو بیان کې د سنگین د نیولو دا وکړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری دغه داوی په کلکه رد کړی دي. تفصیلات اور د ډیو رډیو د همکارې منزا شهید پر رپورٹ کې.
نن پر رسنیو راپورونه راغلي چې د افغانستان سویلي ولایت هلمند سنگین ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې، خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو دایدا رد کړی ده او ویلي تیر شپه د دغه ولایت د سنگین د ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو یو ډیره کنډکټ د دغه ولسوالۍ له مرکز څخه 40 کیلومتره شاته د امان الله غونډې ته لیږدول شوی دی. دغه وزارت ته زیاته کړې ده چې سنگین کې د میوند 2015 قول اردو دویمه لیوا فعال ده او هلته هیڅ ډول ستونزه نشته. یوازې د ولسوالۍ شاوخوا کې د وسلوالو مخالفو ځینو فعالیتونه موجود و چې ملي اردو یې د لمیانځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د سنگین له ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو له وتلو وروسته دغو ځواکونو د ولسوالۍ په اداري تاسیساتو بمباری کړي دي او ټول تاسیسات یې ډنګ کړي دي. د طالبانو یو ویان قاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته په استولی بیان کې ادعا کړې چې په بمباری کې ډیر مهمات او پوځي وسایل ویجاړ شوي نه دي او د دغې ډلې وسلوالو لاس ته ورغلي دي. احمدی زیاته کړې چې اوس د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او جنرال دولت وزیری د طالبانو ادعا چې دا مرکز یې نیولی په کلکه رد کړی دی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
په امریکا کې په لویه کچه د استخباراتي ادارو پټ کارونه را برسېره کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ګنې د کانګرس غړي به د دې جوګه نشي چې په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت تحقیقات وکړي شي. د صدر ترامپ لخوا په ټویټر هغه داوو سره هم دغه تحقیقات د ځان ښکار شوې دي چې وایي د صدر اوباما انتظامیه د نیویارک په ترامپ ټاور کې په پټه د رابطې ټیپ کړې وي. په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر ډیوین نیون ویلي چې څه د لوستلې دي هغه سره د هم مایوس دي او داسې ښکاري چې صدر ترامپ یې هم ډیر خفه کړی دی، خو نوموړي د استخباراتي ادارو په اړه نور تفصیل ورنکړو. په نوموړي نیون ټاکونه شوي دي چې په دغه خبرو غواړي د روس په اړه ممکنه تحقیقاتونه پام واړوي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ او په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ مشران د پخوانی صدر باراک اوباما د صحت بیمې پروګرام ختمولو او د دې په ځای د صحت انشورنس نوي پروګرام منځورولو لپاره په کار ووټونو ترلاسه کولو کوشش کوي. د افورډیبل کیر اکټ په نوم د صحت انشورنس ختمولو په سر نن د نمایندګانو په ایوان کې د رای اچولو امکان دی. که څه هم کانګرس نمایندګانو ایوان او سینټ کې اکثریت لري، خو په ریپبلیکن پارټۍ کې دننه سختري زغړی وای په نوې بل کې د اوباما انشورنس پلان زیاتره برخې لري کول پکار دي. خو په ګوند کې منځمهاله مشران یره لري چې د نوي پلان لاندې ګڼ شمېر امریکایان به د صحت انشورنس وبایلي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو دی خبرونه کې هم چې څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان د خزانه وزارت استخباراتي سانګي یو تازه رپورت وایي چې پاکستان ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکولو یو غټ خطر سره مخ دی. چرته چې پوشا 230 ملکی او نړیوالې ترهګر ډلې هر کال په اربونو روپۍ راجمع کوي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د دی و ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د کورونو چارو د وزارت د فاینانشل مانیټرینګ یونټ ته یو ریپورت تر مخه په پاکستان کې د 200 څخه زیاتې ځایي او نړیوالې ترهګري ډلې خپل د خرڅو لپاره هر کال په اربونو روپۍ جمع کوي. په پاکستان کې د ترهګري د مخنیوي لپاره د یو پسبل فوجي عملیات کیږي او هر ورځ ګڼ شمېر ترهګر د نیولو او په نقشه کولو دعوی کیږي، خو حکومت د ترهګرو ډلو مالی مرسته ودرولو لپاره اوس هم سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي. د کورنو چارو د وزارت د اقتصادي څارنې د یونټ د یو رپورت تر مخه شاوخوا 200 درویش ځایي او نړیوال ترهګري ډلې د پاکستان څخه هر کال په اربونو روپۍ راغونډوي چې د رپورت تر مخه د مختلفو جرمونو په ذریعه راټولي شي. رپورت دا هم وایي چې دغه ترهګرو ډلو د کال بجټ د 500 لک څخه تر 2.5 کروڑ روپۍ پورې وي او د ترهګري ته یو پیښه لپاره د 15 څخه تر 500 لک روپۍ پوری خرڅوي. رپورت دا هم وایي چې پاکستان د ترهګرو مالی مرستې او منی لانډرنګ لپاره استعمالی شي یا پراکسی جوړ شوی دی. په خلیجی هیوادونو کې د خراب حالت له وجې دغه ځای څخه پیسې په غیر قانوني توګه ترالیږلو په ذریعه په پاکستان کې د ځایي او نړیوال کلدم تنظیمونو مالی مرسته کیږي. رپورت دا هم وایي چې پاک ایران او پاک افغان پولې هم په غیر قانوني توګه پیسې لیږلو یا رالیږلو لپاره استعمالی شي، خو پاکستان د هڅو باوجود تر اوسه پر منی لانډرنګ کابو نه دی موندلې. د رپورت تر مخه د دینا علاوه د نشې توکو د کاچاک، خلک د پیسو لپاره تښتولو، د ګاډو غلا، هونډي او د ناټو سامان د خرڅولو په ذریعه هم پیسې چمکیږي، چې له وجې په هیواد کې د منی لانډرنګ او د ترهګرو اقتصادي مرستې ډېره زیاته خطره ده. د اف بی آر چیرمن ډاکټر محمد ارشاد وایي په پاکستان کې د منی لانډرنګ او د بینامو پیسو لپاره څه قانوني فریم ورک نه و. اوس حکومت د منی لانډرنګ په ضد او د بینامو پیسو په اړه بل منظور کړو. دغه قانون اوس عملي کول د اف بی آر سیمواری دم. بل پلو ته رپورټونه وایي چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستې په اړه قانون سازي باوجود په دې اړه خلکو ته څه خاص سزاګانې نه دي ورکړی سوي. د ترهګرو د مالی مرستې په اړه تر اوسه 800 مقدمې درج کړي سوي دي او اف بی آر هم منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستې لپاره شاوخوا 250 مقدمې درج کړي دي، خو په دې ټولو کې یوازې د یوې مقدمې پریکړه په عدالت کې سوي ده. د تحریک انصاف مرکزی مشر اسد عمر چې د منی لانډرنګ معاملې څو ځله پارلیمان کې رابرسیره کړې ده وایي د پاکستان نظام دا وخت داسې دی چې د پاکستان اشرافیه د قانون څخه ځان بالا تر ګرځوي او دوی د دغه معاملې په اړه څه پلټنې د سره کول نه غواړي. څېړونکي ویره څرګندوي چې په داسې حالاتو کې پاکستان تر کال 2018 پورې د اف ای ټی اف غړی نسی جوړېدی. دغه اداره د خپلواکه هیوادونو ترمنځ د منی لانډرینګ او د تراګرو د مالی مرستې په ضد نړیوال اقتصادي نظام مضبوطول لپاره تګلارې جوړوي. د دغه شان د کال 2009 د یو رپورټ په نتیجه کې په کال 2012 کې پاکستان یو انټرنیشنل باډي فائنانشل ایڈوانس فورس بلیک لسټ کړی هم وو. رابیا پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نه خپنی غوړی. تیر ورځ په لندن کې د پارلیمان مخې ته چې کوم مشهور پل دی ویست منستر بریج پاغه باندې یو حمله شو او پاغه حمله کې درې کسان دغل ته وجل شو. ګنشمیر وو پورې نور جوبل شو. پولیسو حمله کوونکې تن په موقع باندې وجلو. داعش د دغه زیمواری قبول کړي او د برتانی وزیر اعظم تریسا می هغه خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل دي چې ترهګرو تبا سر نخ کته کوي او ترهګرو لبه ماته ورکي. هغه ټول تفصيلات د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د مجاهد جواد ناورو.
د برتانی پولیسو نن وویل چې دوی په لندن کې د برتانی پارلمان ته چیرمه ل تر سره شوی بریټ سره په تړاو اته کسان نیولې دي. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو او نه ویش نور ژوبل شوي وو چې د وو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ خودل شوی. په پیخه کې خپل بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. په لندن کې د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر مارک رولی وویل چې دغه اته کسانې د لندن او برمنګام په شپږو بېلابېلو ځایونو کې نیولې دي. خدای ونه ویل چې نیول شویو کسانو څه ډول د چهارشنبې د ورځې له برید سره تړاو درلود. مارک زیاته
کړه which continues to be borne out by our investigation that this attacker acted alone and was inspired by international terrorism.
موږ وسوم په دې باور لرو چې بریدګر په یواز ځان دغه کسان وجلی او داسې ښکاری چې د نړیوالې ترهګرې څخه متاثر کس وو.
خغلی رولی بیا هم د بریدګر نوم څرګند نه کړ. د اسوسییټډ پریس د خبری رسنی د راپور پر بنسټ داعش ډلې د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې او ویلي دي چې برید دوی د یو سرتیري لخوا تر سره شوی دی. د برتانی لومړی وزیر تریسا می د یاد بریټ پاړه وویل
ا ټیرورست کیم ټو د پلیس ویر پیپل اف اول نشنالټیز
هغه چا چې بریټ تر سره کړي هغه په برتانیې کې زیږیدل او یو محل د برتانیې د استخباراتو لخوا د ترهګرې په شک تر پښتنو لاندې هم راغلی وو.
می همدارنګه لخپل ټولو نړیوالو متحدینو څخه مننه وکړه څوک چې د دې په وینا له دوی سره په غم او خادي کې ولاړ دي. نوموړي وړاندې وویل د پیخې په قربانیانو کې د فرانسې، رومانیا، جنوبي کوریا، جرمني، پولند، آیرلند، چین، ایتالیا، یونان او امریکا وګړي شامل دي. په لندن کې له پیخې وروسته د محل کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډی سي.
قدر منوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو ویبپاڼو باندې د مذهب د سپکاوي د موادو په اړه مسله راوچته شوې ده. پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې په دې کشاله کې به سباله د اسلامي هیوادونو د سفیرانو یو غونډه رابلي چې سلاره چاره روباسي چې څنګه به د سوشل میډیا نه دغه د مذهب د سپکاوي د موادو مخنیوي کې دی شي. تفصيلات یې اورو د ډیو ریډیو خبريال پیر ولادت شاه په ریپورت کې.
اسلام آباد های کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی د مذهبی عقایدو په ضد د سپکاوی مواد د کیس اوریدنې په محل د سوشل میډیا د تړلو خبرداري ورکړې دي او د ویلي چې کراتلونکي اونۍ پورې دغه مواد لري نه کړې شون عدالت به ټول ملک کې د سوشل میډیا د تړلو احکامات جاری کولی شي. او تیر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفینګ ته خپله وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار هم ویلي چې حکومت به په دې اړه د انتهایی اقدام پورته کولو باندې صرفه نه کوي.
اس ملاقات میں ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ یہ جو بہت تزہیق امیز اور ناپاک جسارتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کی طرف سے، اس کا بطور امہ ہم مقابلہ کریں.
دے وائی چی پا دے معاملہ دے اسلامی ہے وادنی و شریک تگلار اخ پلولو پترس کے مادر آتلون کی جمعے پا روز دے اسلامی ملکونو دے سفیرانو یا وغنڈا رابللی دا. داخلہ چارو وزیر زیات اکلا چې حکومت د فیس بک انتظامیه سره هم په تماس کې دی او کچره دغه متنازع مواد لري نکړې شول نو حکومت د سوشل میډیا په ضد انتهایی اقدام پورته کولی شي. دا په داسې محل چې مخالفه ګوندونه او سماجی کارمندان تور لګوي چې حکومت د مذهب د سپکاوی مواد د قضیه په سر خپل سیاسي مخالفین په نخښه کول غواړي. او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې که حکومت داسې وکړل نو دوی به سړکونو ته راوځي. او ډیوه ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم په حکومت باندې په دې معاملې د سوشل میډیا د لارې د خلکو د رائے د اظهار مخه نیولو تور لګوي او زیاتوي چې د دوی ګوند به د سوشل میډیا د تړلو ممکنه حکومتي فیصلې مخالفت کوي.
خلک سوشل میډیا د غیر قانوني یا جرائم لپاره استعمال کوي، هغه کله په کار کې کاروي شي، مګر دا طریقه هوته نه چې سره مرض وجلو پسې مریض وګوځي. دا بندي خبر شي دا غلط دي او دا هغه امیرانه ذهنیت دی کوم چې د جمهوریت یا د ازادۍ د اظهار رائے د ازادۍ خلاف دی. دا هغه ذهنیت دی چې داسې خبرې کوي. نو جمهوري حکومت به یو قسم ته هغه څانګه غوڅ چې په کومه مجلس دا ناست دا خو یو قسم ته خپله دا حکومت چې دا په خپل ځان خلاف یو قدم اوچت کړي او د نظام خلاف یو قدم اوچت کړي، لہذا مونږ د دې داسې غیر جمهوري اقداماتو مخالف.
د پاکستان یو پخوانی سفیر امیر عثمان وای چې د مذهب د سپکاوی موادو د مخه نیولو لپاره د ټولو اسلامي هیوادونو یو شریکه تګلار خپلول ښه خبره ده. خو دې زیاتوي چې د داخله چارو وفاقي وزیر په ځای اصل کې دا د خارجه دفتر کار دی چې په دې معامله د اسلامي هیوادونو د سفیرانو سره تماس ونیسي.
لیکن دا ما مخیال دا ده چې دې سره د منیسټری اف انټیریر خو په دې لحاظ سره دغه نه جوړېږي چې دې سفیران را واړي. سفیران را واړي هغه د فارن آفس کار دی او چې فارن آفس سره په دې سلسله کې څه خبرې ترې شوي دي که نه دي شوي، لیکن دا وزارت خارجه ته ویل پکارو هغوی کنه سکول پکارو دا کول پکار دي او چې هغوی دا راغوښتي وي دا به بالکل یو مناسبه خبره وه.
پاکستان کې د مذهب د سپکاوی قانون لاندې د جرم ثابتېدلو په سر د مرګ یا د عمر قید سزا مقرره ده. خو د بشري حقونو تنظیمونه دا یو امتیازي قانون بلي او په هیواد کې میشته د اقلیتونو په شمول اکثر لا مسلمانان هم د دغه قانون د غلط کارولو ښکار کیږي. د پاکستان سترې محکمې هم د مذهب د سپکاوی قانون غلط کارولو د واقعیاتو په خلې کړې دي او حکومت ته د دې د مخه نیولو په حق له ګامونه پورته کولو هدایت کړې دي. د اسلام آباد های کورټ په حکم باندې حکومت د سوشل میډیا د لارې د مذهب د سپکاوی موادو په سر د نامعلومه تنانو په ضد مقدمه هم درج کړې ده او سماجی کارمندان دا یره هم لري چې حکومت په دې مقدمه کې خپل مخالفه سماجی کارمندان راګیرولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اگر منوریدونکو تاسو د پیر ولایت شاه په رپورٹ کې واوریدل چې د اسلام آباد های کورٹ چې کوم جج د شوکت عزیز صدیقی هغه ګواښ کړی دی چې په کار ده چې دغه ټولنیزې ویبپاڼې چې کومې دي سوشل میډیا په هغې باندې پابندي ولګول شي. خو په پاکستان کې چې کوم اقلیتي ډلې دي، کوم خلک فعالین دي، اکټیوستان دي، هغوی دا وایي چې دې سره د خیال ازادي په پاکستان کې د خیال د ازادۍ باندې قدغن لګېدل دي او دغه بندېدل د دې حل نه دی. د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور د ماما قدیر او یو شمیر نورو فعالینو سره خبرې اترې کړې. تاسو ته وړاندې کوو.
اور کو دے گوا خلق دا پارا میں دا جو کرے دے ماما کدی کلو چ وائس کا کلو چ سے پرسنل وائس چیئرمین ہے اس میں نیو دے زے کل کا ناس تھے پرونسه دا خبره چلیږي چې چودري نثار صاحب دا سوشل میډیا او فیسبوک باندې پابندي لګ مجدا وایو کې کتاب فیسبوک دا سوشل میډیا دا غریبو د پاره دا ډیر ښه انفارمیشن دی اطلاعات دی دا هر سړی په وس کې دی باقی دا پاکستانی میډیا دی دا بے حس دی دا موږ خبرونه نه شایع کوي نه مشتاغ دا کوریج ورکوي بے شک هر څوک کې دا غلط مواد چاپ کړی دی هغه په هغه ونیسه هغه ته سزا ورکړي دا ګرد غریبان ته دا ګرد غریب خلق ته پاره ته سزا ولې دا تجویز کړی دی میډیا تاکہ دا غریب خلق ته پہنچ دا پارا دے دا نہ دے کہ دا ہر غریب سڑے بے دا دا دے سے بے منور سے اور بے بیرہ سے اور مرغ سے دا مجھ فاس کو وزیر داخلہ سے اور ہر سوک کے دا مواد شائع کرے دے اگا ہونے سے اگا تا سزا ور کا ہر غریب تا سزا مواد
سوشل میڈیا باندی چکم دا اسلام خلاف دی مواد اچھی ادا کی دا غپا والا صرف ار جت جتنی بھی ویس ویب سائٹ دی آغا باندھی جی دی پابندی والا گئی دیگر حوالے سے کہ دغا وائی چی دا سوشل میڈیا بند پابندی لگی چی جی حکومت کے خلاف اگر دا عوام یو آواز دی چی اخبل آواز پورت کی اگر پر میڈیا پر ذریعہ پر چلان پر ذریعہ یا نس پورت کوئی نو سوشل میڈیا پر ذریعہ بند چی دی سر کوئی ناجائز کی جی یا دی کارون نے کی جی ادا کی آغا والا سر سوشل میڈیا بند پابندی نہ لگی جی دیگر چی کم اسلامی مواد چی کم دیا چی آغا والا سر چی دی راغ ویب سائٹ سے پابندی والی
زما نوم سہیل احمد دی دا په سوشل میډیا باندې چې کوم اسلام خلاف یا ګستاخانه مواد شایع کیږي دا هغه د پاره زه پر زور مزاحمت کوم چې دا دې بند شي دغه د سوشل میډیا نه بندیږي په دغه کې چې خلک مسائل دي د شهري مسائل دي مختلف مسائل دي د بجلی د ګیس مسائل دي سوشل میډیا دې بندیږي نه ها چې هغه باندې ګستاخانه مواد شایع کیږي یا د اسلام خلاف دغه کیږي دغه موږ مزاحمت کوو موږ دا غواړو چې دا شیان دې بند شي مګر نور شیان دې په دې کې نه بندیږي دا د عوام یو ډیر اسانه ذریعہ دا چی آغا خپل یو پیغام چی دی خلقو پوری اورا سی دو مجواردو چی دا دی نسی بند
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا پاکستان سٹیٹ بینک وائی چی پاکستان پر راتلونکي مالی کال کې د یو سل او شل فیصد د اکاونټونو د خسارې سره په مالی کال کې مخکې دی شي او دا چې هیواد ته زر مبادله کې هم کمې راغلی دی. یو تفصیلي رپورټ په د مردان نادری ریډیو خبریال ریاض حسین را کوي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک ویلی دی چې روان مالی کال 2014 او 2019 کې ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یو سل شل فیصد زیاته شوې ده چې لکبل یې د پاکستان د زری مبادله شرح د دباو ښکار ده او دا چې هم روان کال د بهرنی هیوادونو نه ترسیلات زر کې 2.5 فیصد کمې راغلی دی. په دې حق له اقتصادي حلو ځلو ماهر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې بنیادی وجہ د بهرنی نیغ پنیغه سرمایه کاری کمې دي او په ملکی سطح باندې برآمدات هم راکم شوې دي. چې په پاکستان کې صرف په بهرني قرضو باندې انحصار کول ګران دي.
ګټا سو غري اورال زمونږه انویسټمنت چي نو هغه په فقط روان دي ایکسپورت چي زمونږه کمی دي. ایکسپورت پرابلم دی زمونږ سره انویسټمنت پرابلم دي زمونږه ایکسپورت کم دي او زمونږه امپورت سیوا دي. د دې ګیپ د پروکول د پارا زمونږ سره چي نه زمونږ سره ریزرو چي دا وی کمی دي. سچويشن دا دي چې کسب په قرضو باندې ملک چلولې نو بیا خدا زمونږ سره پرفارمنس نه دي. ګټه صرف قرض اخلي او خپل ریزرو سیوا کې نو دا چي نو دا
د مرکزی بینک د وینا مطابق روان مالی کال 2014 او 2019 تجارتی خساره هم 15 ارب او 30 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده چې د تیر مالی کال 2015 او 14 په مقابله کې 6.8% زیاته ده. سړنې وایي چې د پاکستان برآمدات 2% نور هم راکم شوي دي او په درآمداتو کې 11.2% نور هم اضافه شوي ده چې بنیادی وجه یې په پاکستان کې د سی پیک د منصوبې لپاره ضروري سامان راغوښتل دي. د مرکزی بینک وینا ده چې د بهرنی هیوادونو نه راتلونکي زر مبادله 2.5% راکمه شوې ده چې نیغ په نیغه په کرنٹ اکاؤنٹ باندې منفی اثرات پرې باسي. څېړنه وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې د سعودي عرب نه په ترسیلات زر کې 6.8%، متحده عرب امارات نه 1.6% او د امریکای نه هم 2.5% کمی راغلی دی. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې تر کومه پورې پاکستان خپل برآمدات نوي سی واکړي تر هغې پورې به ملکی اقتصاد په بهرنی قرضو باندې انحصار کوي.
دوبارہ
مرکزی حکومت په برآمداتو باندې د 1.8 روپو د سبسیډي ورکولو اعلان هم کړی دی، خو دغه ګامونه بعد د روان مالی کال جون 2013 نه عملی کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. زموږ خبرونه لا جاری دي، یو ځل بیا غوښ شي د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د برتانیې پولیسو ویلي دوی په لندن کې پارلیمان ته سیرمه تر سره شوی بریت په تور اته کسان نیولې دي. د دغې بریت ذمہواری داعش قبول کړې. د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې وایي ترهګرو ته به سر ښکته نه کړي.
وی آر ناٹ افرید اینڈ آر ریزولو ول نیور ویور ان دی فیس اف ټیررزم.
د پاکستان خزانه وزارت استخباراتي څنګه یو تازه رپورت وايي پاکستان ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکولو د یو غټ خطر سره مخ دی.
د کورنو چارو د وزارت د اقتصادي څارنې د یونټ د یو رپورت تر مخه شاوخوا 200 درویش ځایی او نړیوال ترهګری ډلې د پاکستان څخه هر کال په عربونو روپی راغونډوي.
په افغانستان کې طالب وسلوالو د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولو داوا کړې، خو د دفاع وزارت دغه دعوی رد کړې او ویلي دي طالبان یې په دغه سیمه کې په شاتم بولي.
او زه وښیم د خبرونو تفصیل ته.
د برتانیې پولیسو ویلي په لندن کې پارلیمان ته سیلمه یې په ترسره شوي برید په تور اته کسان نیولې دي. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي او حمله کوونکی تن هم د پولیس لخوا وجل شوی دی. په دغه حمله کې یو کم دیر شنور کسان جوبل شوی چې د وو کسانو د روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د خسر اسلامي امارت یا داعش وسلوالې ډلې د دغې ذمواري قبول کړې او په خپله ویبپاڼه اماق یې ویلي حمله کوونکی تن د دوی ملګری وو. د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې ویلي ترهګرو ته به سر ښکته نه کړي او ویلي دي برید کوونکی تن د برتانیې شهریت لري او استخباراتي ادارې ایم آی 5 سموده وړاندې دغه تن نیولې او دا غنې اختنې پوښتنې هم کړې وي.
د پاکستان خزانه وزارت استخباراتي څنګه یو تازه رپورت وايي پاکستان ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکولو یو غټ خطر سره مخ دی. چرته چې خوب شاد 230 ملکی او نړیوالې ترهګر ډلې هر کال په اربونو روپۍ راجمع کوي. د خزانه وزارت استخباراتي څنګه فاینانشل مانیټرینګ یونټ یا د مالی چارو سره کوونکو څنګه د کال 2018 لپاره د پیسو سمګلینګ یا قاچاق او د ترهګرۍ مالی مرستو په سر خپل پټ رپورت کې ویلي د دغه تندربه ډلو بجټ د 15 میلیونه روپو نه تر 25 میلیونه روپو پورې دی.
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار ویلي دي په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي موادو مخنیوي په لړ کې به سبا له اسلامي هیوادونو د سفیرانو یوه غونډه اسلام آباد کې کیږي. د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی هم 13 ورځ غواخ کړی وو په سوشل میډیا چې ترسو د مذهب د سپکاوي مواد پراته وي په کار ده چې دغه پاڼه بند کړی شي. او پاکستان کې د انټرنیټ د ازادۍ فعالین او سیاسي مشران وای په انټرنیټ پابندي د دغه مسلې حل نه دی او د کار سره به د وړو صوبو او د اقلیتي ډلو د خیال ازادي اوچقولې شي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیواله اداره وای افغانستان کې په کال 2018 کې د ورځې په حساب د 1700 زیات ماشومان د سکولونو نه بهر کې دي. د افغانستان د سکولونو په اورنۍ ورځ سیف د چلن نومې نړیواله ادارې په دغه جنگ ځپلي هیبات کې روان تشدد، بے ثباتی، د مور پلارانو لپاره د روزګار د موخو نشټوالي او د گاونډي هیواد پاکستان نه په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته تک د ماشومانو د سکولونو نه د بهر کېدو لوی علتونه خودلی دي.
په افغانستان کې طالب وسلوالو د هلمند ولسوالۍ د نیولو دعوا کړې ده. سنگین ولسوالۍ په تیر وختونو کې هم د جګړو سره مخ پاتې شوی او طالبانو دغلته د تیر یو کال راسې خپل فعالیتونه بیرته سیوا کړی دي. د سنگین ولسوالۍ د پولیسو مشر محمد رسول اسوسییټډ پریس ته ویلي طالبانو نن یعنی د زیارت په سهار وختي په سنگین ولسوالۍ حمله کړې وه. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په یو بیان کې د سنگین د نیولو دعوه کړې خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دغه دعوی په کلکه سره رد کړی دي او ویلي دي طالبان یې په شا تمبولي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ مشران د پخواني صدر براک اوباما د صحت بیمه پروګرام ختمولو او د دې په ځای د صحت انشورنس نوي پروګرام منځوروبلو لپاره په کار وټونو ترلاسه کولو کوشش کوي. د افورډیبل کیر اکټ په نوم د صحت انشورنس ختمولو په سر نن د نمائندګانو په ایوان کې د رای اچولو امکان دی.
په امریکا کې په لویه کچه د استخباراتي ادارو پټ کارونه را برسېره کېدو سره داسې اندېښنې را پیدا شوې دي چې ګنې د کانګرس غړي به د دې جوګه پاتې نشي چې په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت تحقیقات وکړي شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خونه غباندي او ری په پاکستان کې د مردم شماري یا رائے شماري اورنۍ مرحله روانه ده. د درې ورځو د کورونو د شمیرنې وروسته اوس د سرشمیرنې عمل روان دی. په خیبر پختونخوا کې په کوم ځلو کې چې د رائے شمیرنې عمل روان دی زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د پیښور نادرې ریډیو خبریال حمیدالله نیخ په نیغه په لاین راغلی دی. حمیدالله صاحب سلمشي او په خیر علی. حمیدالله صاحب د چې کوم د مردم شماری عمل شروع شوه دی د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې تر اوسه پورې څومره مخ په وړاندې تللی دی؟ په منځ کې پکې کوم رکاوټونه راغلي دي؟
جی بالکل زما خو اوس خبرې وشولې د سنسس کمشنر سره هم او چې کوم په مردان کې او پېښور ډیویژن کې چې دا دوه ډیویژنه په دې رمبنې فیس کې شامل دي دې کې چې کوم ډیویژنل سنسس کمشنران دي دا اوس سره هم خبرې وکړلې چې دا عمل نن هم ورځ چې پیل شوی دی پولمبنی فیس کې پولمبنی بلاک کې چې کوم د پنځل سورزو عمل لري به تر سره کیږي. نو دا تر اوسه پورې چې کوم مونږ وینو د مردم شماري عمل چې کوم دا ورسره متځه کو نه چې کوم دي هغه روان دي د خپل کار تر سره کوي او دغه ډیټا راوندي او په دې نه خندرزو کې نن هم چې دلته چټي وا د 23 مارچ خو د مردم شماري د عمل چې کوم دي دغه روان دي. تر اوسه پورې زبتا سوزاویم چې کوم دم بنې فیس دی پای کې دو بلاک دي یو بلاک چې کوم دي هغه د 15 نواخلې د 15 پورې پای کې خانه شماري او د 15 نه د 18 پورې پای کې خانه مردم شماري سر شمیر نه پای کې ده. دغه فرمونه اوس دغه مرحله روانه ده او بیا به چې کوم دیم بلاک دی هغه به د یکم د 31 مارچ نواخلې د 2 اپریل پورې دغه به زړه خانه شماري وي او بیا به د 14 اپریل پورې دغه چې کوم دی دغه به سرشمیر نه په دغه دویم بلاک کې وي. نو دغه عمل روان دي تر اوسه پورې په عمل باندې چې کوم دی په مطبوعاتو کې هم راپورونه روان دي چې ګني په دې کې کمې څه دي به شي پکې څه دي خو خلک چې کوم دی هغه دغه ټیمونو سره په سرشمیر نه کې په کوشمیر نه کې تر اوسه پورې چې کوم د پښتونخوا د بلابل علاقو نه چې پکې دغه عمل شروع شوی دی د خلکو لخوا د کومک راپورونه راځي ګني دغه ټیمونو سره کومک کوي او داسې کومه پیښه تر اوسه پورې په دغه ټول عمل کې مخته نه راغلي یا دا سره په نړۍ راغلي چې ګني کوم ستونزه پدې کې شته.
حمیدالله صاحب که یو ښه نظام هم وي او مکمل هم وي خو په هر ځای کې خامۍ وي. دا راته وایي چې تر اوسه پورې په قبایلي علاقو کې او په خیبر پښتونخوا کې هغه خلک چې د قبایلي علاقو نه بې کوره شوي دي د هغوی یوه ډېره غټه غوښتنه وه او ډېر خلک دا یو جایز غوښتنه ګڼي چې اوسنۍ پته او مستقل پته د دې لپاره تر اوسه پورې کوم حل په نظر باندې راځي یا څومره پورې دغه د بیکوره شوو قبایلی خلکو غوښتنه مخکې تلې ده او په دې باندې کوم غور کیږي؟
اګرام سی یو خدای چې کله د سرشمیرنې عمل شروع شو نو لومبنې پښتنه د بداوه چې د قبایلی خلک چې د کورونه به کور دي دغه شمار به څنګه کیږي؟ دغه د پاره چې کوم اولنې میکانیزم جوړ کړی شو نو هغه دا و چې هغه خلک چې هغه د قبایلی سیمې نه به کور دي او په کوم علاقو کې میشتي، نو چې په اوسنۍ علاقو کې کوم میشتي، نو د دې شمار چې بدې نو هغه په هغه ځای کې کیږي. په دې باندې بیا ډېر یو غبرګون مخې ته راغی د قبایلی خلکو، د قبایلی سیاسي مشرانو، د قبایلی ټولنیز مشرانو، د قبایلی خلکو چې را زیات خلک چې کوم دي تر اوسه پورې حکومتي داوی خدا دي چې کني ډېر خلک واپس تللي دي، خو اوس هم په خاص کر د شمالي وزیرستان نه، جنوبي وزیرستان نه، د ورغزی جنسونه، د کورمه نه، له خلک چې کوم دي هغه ډېر بیکور دي او ډېر خلک واپس نه دي تللي. نو دا بر دي په باندې باندې په شمار باندې ډېر زیات خو بیا په دې باندې رسټو چې کړو وختونه تیز شله، تند شله، نو بیا په یو میټینګ سپو شو په اسلام آباد کې هم پیو شو، دلته په خبر کې هم پیو شو او یو خبردار ویسته شو چې کوم خلک به کور دي، دا غوي د کورنۍ مشر هم په خپل کور کې په قبایلی سیمه کې موجود دي، هغه د خپل کور ټول ځان راو شماري، نو هغه به په هغه باندې هغه ال تشمارل کیږي. نو دا یو حل راوسته خو تر اوسه پورې په صرف یو قبایلی سیمه کې د عمل روان دي په اور ایجنسی کې، او باقی ایجنسی چې کوم دی هغه په دویم پیس کې دي. نو بیا د دې لپاره چې کوم فارمونه راځي نو پای کې بیا کتل کیږي چې غني د دې لپاره په کیسه خانه مستقل پتہ یا چې کوم ارزي پتہ چې دا یې په بار کې بلی کیسه لیکل شوې دي، خو تر اوسه پورې هغه خلک چې کوم قبایلو کې د سشمیر نه په وخت کې کور یو مشر هم موجود دي، نو هغه خپل کور ټول کسان چې کوم دی هغه لیکل شوی دغه یو حال د دې لپاره لیستل شوی. خو عمل چې کوم دی په دې باندې دلته هم یو بحث په همیشه روان دي، دا واري په پرمونو باندې هم یو ډېر خبره کیږي چې کنه دا پرمونو چې کوم دي دا نیمګړی دي، پرونه دي، مطلب په یو فارم کې د خاندان شپږ کسل لیکل کې دي شي، نو د پښتنو کورنۍ اکثر غټي وي، اکثر زیات وګړي پکې وي، دا هم پکې وستون زده پدای باندې هم یو نیو کرا دي او بل نیو ک پدای باندې دا هم راځي چې په دغه فارم کې بیا ډېر پښتنو نشته چې هغه د معاش سره تړلې دي، هغه خلکو د سہولیات او سبجن چې کوم دغه تړلې دي، دا سرونه خوشماري خو بیا د سہولیات او چې کوم یو بل ډیټا چې راځي مکه چې خلکو معاش خالص څنګه دي، خلکو ټول نیوز جن څنګه دي، پدای باندې پدای کې نیم ګرځي باندې خامخا به بحث روان دي.
ډیر مننه حمید الله سره موږ سره خبرو کولو.
ډیر مننه صاحب، السلام علیکم.
ارمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی، پاکستان لخوا د یوې میاشتې نه تر زیات وخت پورې د افغانستان سره د پولې تړلو وروسته سورځ وړاندې دغه پوله پرانستل شوې ده. وروسته حال تاسو ته وړاندې کوم، زمونږ سره د دی ریډیو خبريال ابراهیم شنواری صاحب ملګری شوی. شنواری صاحب ستړي مشي خوشحاله اوسې. ابراهیم شنواری صاحب، که اوریدونکي د دې نه خبر کو چې اوس د تورخم په پوله باندې څه حال دی، چې کوم د کسټم چارواکي دي یا ګمرک دی، هغه د خلکو یا د کاروباریانو یا د چې کوم ګاډي زی راځي دا غوي سره څنګه چارې کوي؟
حکومت اعلان کړی چې افغانستان سره هر قسم رفت آمد حلقه شوی، خو د اول ورځې نه لکه درې ورځې وړاندې چې دغه پوله پرانستل شوه، د اول ورځې نه ترانسپورټران په ډېر لوی مشکل دي، او هغه مشکل دا دی چې د افغانستان نه چې کوم ترانسپورټران پاکستان ته راځي او هغوی سره راهداري فارمي وبخېده د ګروپ پرمټ یا پاسپورټ نی نو هغه اجازه نشو کولی. اکثر ګاډي داسي چې افغانستان نه راځي چې هغه ډرایور سره ګروپ پرمټ ښیي، ځکه چې دا ګروپ پرمټ د ډرایور په نوم باندې جاري کولی شي، نو هغه سره چې کوم بیا مرستیال یا کلندري نو هغه سره کوم سند نی هغه اجازه نشو کولی، او هغه فقط یو ډرایور یاغې لیک کوي او هغه ګاډي د پاکستان ته داخله دي، کوم چې ترانسپورټرانو لپاره ډېر لوی مشکل دی. دغه چې د پاکستان د اړخه یا ایکسپورت یا د صادراتو مې کوم د کاري چې دی یا د افغان ترانزیت باندې چې کوم له افغانستان د لپاره خارجي توکي وړي شي، هغه اوس یو ډېر لوی مشکل سره مخ شوی دی، او د دې د وجې چې درې مور د دې پلان کې شوی دی، خو دا چې یو کدي چې تقریبا تر یو زر پورې ځای او د خپل کلي سره راځي مشي، او دا شمیره ورځ پر ورځ باندې زیاته دي، راځي دا دی چې هغه په هغه د پاکستاني دروازه ته یا پاکستاني ګاډو ته فقط په پاکستان پاکستانی شناختی کارڈ باندې افغانستان ته تلو اجازه ورکړل شوه، خو اوس د جمهوری نوی قانون سره دغه پاکستانی ټرانسپورټران که هغوی هر کس سره تعلق وساتي یوه ناروغي ده یا د فالټ سره هم تعلق ساتي، هغوی لپاره د پاسپورټ لرل ضروري ګرځول شوي دي. او دغه پاسپورټ د شک د وجې نه اوس تقریبا دغه شمېره د پیازو پورې رسېدلې ده، او پرون او نن یو ځل بیا اته چې کوم ځای ټرانسپورټ خان دي تاجران دي، او نن خو په سیاسي ټولنو سیاسي ګوندونو خلک او عام مدني ټولنو خلکو هم په دغه احتجاج کې د هغوی سره یو غږ شو، او د حکومت نه غوښتنه کړې چې باید دغه بندیز د پاسپورټ د ځایي ټرانسپورټرانو لپاره دا د عرضي توګه باندې چک کړی شي. اجازه ورکړی چې که د اوومه د ویشتم مارچ پورې دغه بندیز ډېر نه کړی شو کوم چې د مکمل هڅال کولی شي، ورسره د تورخم پورې سره د کورنۍ جنسۍ په خرلاچي کې هم اوسه پورې د دغې حکومت اعلان دا وځي ګاډو ته اجازه نه ورکړی شوې، که څه هم هغه پوله د عام تک ډاټا لپاره ډېره کمه استعمالولی شي، خو دغه چې کوم تجارتي توکو نه ډک ګاډي دي پرون کې خبره وشوه یا نن چې خبره وشوه تقریبا په څلور سوه نو احنا پنځو سوو پورې ګاډي انتظار شوي دي. په دغه کې بیا د خوراکي موادو نه هغه ګاډي هم ډک دي کوم چې ډېر ژر خرابېدونکو لپاره خطر ده، لکه پاکستان تازه نږدې دي تازه سبزیان نږدې او شوبي چرګان دي، پکې علاقې د مرسېدو یا هغوی د ترسېدو خطر هم پیدا شوی دی. د دغه یو لوی مشکل چې تاجران څخه دا ویډیا کوي چې که څه هم پاکستان په رسمي توګه باندې اعلان کړی چې کوم پرانیستي او عام تګ راتګ بحال شوی دی، خو ټرانسپورټران چې دي هغوی لپاره اوس هم دغه کډګرونه راوځي
ډېره مننه ابراهیم شینواری صاحب.
تاسو ډیور ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یو ویشت. د ډیور ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یو ویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیور ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د پاکستان قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د خیبر پختونخوا د حکومت د هغو وختونو هرکلی کړی دی چې پکې ویل شوي دي خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمې زر تر زره شامل کړی شي او هغه اختیارات ته هم ورته ورکړل شي چې د قبایلی سیمو لپاره قانون سازي وکړی شي. د په دې حق باندې نور حال د سیمې نه د ډیبر ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
پختونخوا کابینه اجلاس کې غوښتنه شوې وه چې پټا د زر تر زره خیبر پختونخوا کې زم شي، د گورنر اختیارات دې کم شي او قبایلی سیمونه منتخب کیدونکي صوبې اسمبلی غړو ته د قانون سازۍ اختیارات هم ورکړل شي. د پټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار مومن وای د پټا پاړه د وفاقي حکومت مبهمه تګلارې شکونه زیاتوي.
چکه خبره ده چې یاره دا صوبایي ممبران بدل تزي او وزیر اعلی ته بس رپورټ ورکول شي، نور به د کنټرول چي نه د گورنر سره، د گورنر مینز مطلب دا دی معنی دا چې دا به د مرکز سره، نو دا به یو تصادمي په سملې کې ده نه، ځکه چې څه نیمه زمونږ به کم از کم ډېر شو د آبادۍ په بنیاد باندې زمونږ دېرش پنځه دېرش سیټونه جوړېږي، دغه هم سیټونه به مطلب دا چې مرکز په کنټرول کې، نو دا به واقعا یو تصادمي.
د پاکستان وفاقي کابینې پاټا کې د اف سي آر پر ځای رواج اکټ په کال 2018 کې کېدونکو انتخاباتو کې صوبایي اسمبلی کې سیټونه او پنځو کالو کې دننه د پټا خیبر پختونخوا کې شاملېدو منځوري ورکړې ده، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او سماجي ټولنو غړي وایي دغه اصلاحات ډېر روښانه نه دي. رواج اکټ لا تر اوسه پورې په مکمله توګه نه دی واضح. صوبایي اسمبلی کې منتخب د پټا غړو ته به قانون سازۍ کې اختیار نه ورکړل کیږي او داسې نور یو شمېر اعتراضات لري، خو د خیبر پختونخوا سینیر وزیر سکندر شیر وای وزیر اعلی پرویز خټک به وزیر اعظم میانواز شریف ته یو خط لیکي او دغه ټولو خبرو سپیناوی بتري غواړي
چې به دې کې چې کم ساده ترقیاتی پلان جوړول دي یا د لپاره نور چې کم تیارې دي اخی کې په کار چې صبح دې پوره په اعتماد کې واغشتل شي، او جو کې د صبح کې زم کې دلتي نو صبح دې په دې کې یو کې قرار ادا کړي، او داغه لپاره وزیر صاحب وی چې دبا وزیر اعظم ته ختم کومه هغه متن در وسورو کې تیار شي نو
د دې میاشتې په اولنۍ هفته کې وفاقي کابینې د پاټا ریفارمز منظوري ورکړې، خو د هغې وروستو پکې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی لیدل شوی چې دا اصلاحات به کله او څنګه عملي کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیو رادیو.
دا ډیو رادیو دا که غواړې چې ایمیل راولېږې نو زموږ پته دا ده ډیو رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com chidase belikai voanews.com.
درمن اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے په پاکستان کې غیر دولتی ادارې ساحل لخوا جاری شوی یو رپورٹ وایي چې کال 2018 کې د ماشومانو سره د جنسی زیاتی، اغوا او د زور زیاتی په مسلو کې 10% زیاتی راغلی دی. دغه اداره وایي چې په پاکستان کې د ورځې په حساب باندې د 11 ماشومانو سره جنسی تیری کیږي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په رپورٹ کې.
کرول نمبرز یا ظالمانه شمیرو پسرخت سرخ پورشوی دی راپور د پارا اداره د شپق اتیا کامی سیمایز او مقامی مطبوعاتو طاقت نه کړی دا تیر کال چې د ماشومانو پر ضد چکم لوی لوی جرمونه رپورٹ شوی دی په هغه کې د اغوا 1455 کیسونه، د زنا 1502 کیسونه، ماشومان سره د بدفعلی 1453 کیسونه، په زور سره د جنسی زیاتی یا گینگ ریپ 2001 کیسونه، او په ګډه سره د زیاتی 288 او د زیاتی او یا د جنسی زیاتی هڅه کول 328 کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې پیښو کې د ټولو نه زیات سنگین جرم د زیاتی ښکار ماشومان وژنه ده، او د راپور تر مخه د جنسی حملو نرستو د وژنې کل سل پیخې مخې ته راغلی دي. ډیوا ریډیو چې د غیر دولتي ادارې ساحل مشر منی زیبانو نه وپوښتل چې دا رقم پیښو کې د زیاتوالي وجه څه کېدای شي او دا چې دې پیښو کې نیولي ملزمانو ته د سزا ورکولو تناسب څه دی، او آیا ریاست په دې هر خپل رول په صحیح توګه لوبوي او کنا. نو هغې وویل
لوگ اب زیادہ ہمت کر کے رپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ وجوہات تو کوئی اس چیز کا دنیا میں نہیں پتہ لگا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، علاوہ اس کے کہ جی بچے کمزور ہوتے ہیں اور بڑے جو مرضی آئے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ.
دارا کم پیخی اس خلق پہ ہمت سرا رپورٹ کبھی نزکا دے کے زیاد والے لیدلے کی گی دے اوئے چھ معشومان چونکہ کمزوری بھی نزکا دارا کم پیخو خکارشی خاص کر پہ سڑکونو ورکشاپونو کے کار کول والا معشومان خمونی زبانو زیادہ کڑا چی دے دا مطلب نہ دے چی پا آلہ ٹولن کی دا سے پیخی نکی گی پترا کیا افتہ حیوادونو او ٹولن کی ہم دا پیخی مخیط رازی دے اوی چی وقت سر سر پا ٹولن کی بیداری را روان دے او عدالتونو کی ہم دا سے مقدمو فیصلی او زر کی گی. ریپورٹ زیادہ وی چی تیر کال پا ماشومانو باندی تشدد کولو کی زیادہ شمیرا دا حق خلقو دا کمو چی دا ماشومان پی جندل او دا دوی شمیرا اول سوا پینزش پیت دا پا دے کی او سوا تنوی پردی خلق پینز سوا یو کم نوی لیدلی کتلی خلق شپگ اویا خپلوان سلور شپیت گوانڈیان سلور سلویخ مولیان و دیرش استازان او اتویش پولیس والا معشومان سرا جنسی تشدد کے ککڑ وو. دا ساحل رپورٹ ترمخا پکال 2014 کے پکلیوال سیمو کی او اویا فیصدی او پخاریو کے سلیرش فیصدی دا رقم پیخی رپورٹ شوی دی او دے کے دا زیادتی پیخ شرا سپدا ڈول دا. پنجاب کے 2000 سن کے 9 بلوچستان کے یوسل شپک شپیت، اسلام آباد کے یوسل شپک پنزوس، خیبر پختونخوا کے یوسل یوسل ویخ، پاکستان ولکی لاندی کشمیر کے 9 او گلگت بلتستان کے سلور پیخ رپورٹ شوی او ہم پدا کال دا قبائلی سیمونا یو کیس ہم ندے رپورٹ شوی. داش میری دا پڑا کا گوی چھ دا یو لسنا اتلس کالو پوری معشومان دا ٹولونا زیاد اغواشو او دا شپاڑا سونا اتلس کالو جینکو اغوا کے دو پیخو کې هم زیاتواله او د هلکانو د اغوا کېدو په پیخو کې کمی ریکارډ شوی دی. د کم عمرې د واده یو سل شپږ اویا پیخو کې یو سل 12 پیخې په سند صوبه کې او 3 پنجاب صوبه کې ریکارډ شوی دی. ادارې په خپلو تجاویزو کې په دې خبره زور ورکړی دی چې په کورونو کې د نوکرانو ماشومانو په حواله دی متعلقه بل منظور او عملي کړی شي او د ماشومانو د ودونو نه کولو بل دی په صوبایي او قومي کچه باندې نافذ کړی شي او د دې نه علاوه د ماشومانو د تحفظ په حواله سره معلومات دی نصاب کې واچول شي او په پېښوارانه توګه دی په ټولنه ماشومانو استادانو ډاکټرانو کونسلرانو سکولونو او پولیسوالو کې بیدارې راوستلو او د تربیې سخت ضرورت دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي نړیواله اداره سیو د چلډرن وایي چې افغانستان کې په کال 2019 کې د ورځې په حساب د 1100 نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر کېدی چې غټ علتونه یې په دغه هیواد کې بې ثباتي، د کارونو نشتوالی او روان تشدد دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکارا منزا شهید وړاندې کوي.
د ماشومانو د حقونو یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په ورځ وویل چې په 2019 میلادي کال کې به هر ورځ 1100 کوچنیان له ښوونځیو څخه پاتې کیږي. سیف د چلډرن د دغې ستونزې په دلایلو کې په سیمه کې روانه ناامنۍ او بې ثباتۍ ګڼلې ده او په دې تړاو یې ژوره اندېښنه ښودلې. سیف د چلډرن د اندېښنه په داسې حال ښایي چې د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو تر مخه ویل کېږي چې 20% ماشومان د ښوونځیو څخه بهر دي. وزارت ښایي چې 15,000 ښوونځي ودانۍ نه لري او د سکلو پاکې اوبو ته هم لاسرسی نه لري او همداشان په سلګونو نورې ښوونځي د جنګ او ناامنۍ له کبله تړلي دي. دا اداره وایي چې په افغانستان کې په دریو کې یو ماشوم ښوونځي ته له تګ څخه محروم دی. سیف د چلډرن اداره زیاتوي چې په 2018 کال کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو بحران هغه وخت زور واخیست چې 14,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړل شول. دا اداره وایي چې سخ کال کېدی شي تر 1,000,000 پورې نور افغان مهاجر له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شي. د دغې نړیوالې ادارې د وینا تر مخه له نیمایي څخه زیاتره راستنه شوي افغان کډوال ماشومان له ښوونځیو څخه بهر پاتې دي او اوس د سړک په سر په کارونو بوخت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د دې خبر تایید کړی دی چې دوی مالی مرستو ته اړتیا لري ځکه چې دوی په ښوونځیو کې لومړنۍ اسانتیاوې او وسایل نه لري او له همدې کبله معیاري زده کړې هم نشي ورکولی. بلې خوا په پاکستان کې د تعلیم نه بې برخې 2.6 میلیونه ماشومانو کې زیاتره ماشومان د پښتون او بلوڅ بچی دي. په پاکستان کې د تعلیمي ادارې له خوا خپور شوی د کال 2015 او 2016 رپورټ وایي په دغه 2.6 میلیونه ماشومانو کې 85% د قبایلي سیمې او 80% د بلوچستان ماشومان دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو یو تنظیم مشر زر علي افریدی ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د ماشومانو سکولونو ته د نه تګ لویا وجه هلته روانه ترهګرۍ او د دې پر ضد روانه جګړه ده. ښاغلي زر علي زیاته کړې ده چې په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر ښوونځي د ترهګرو لخوا لوړزول شوي دي او یا په هدف شوي دي. دویمه لویه ستونزه د پاکستان حکومت ریاست خپله ذمهواري نه ده پوره کړې. په بلوچستان ایالت کې د ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان کاکړ ویلي دي په بلوچستان کې 80% خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. هغه زیاته کړې چې مور او پلار نشي کولی چې په دغه غربت کې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي. حکومت ته پکار دی چې د ماشومانو لپاره سکالرشپ یا د میاشتې وظیفه مقرر کړي، نو دغه شمېره به ډېر زر زیاته شي. د پاکستان حکومتي ادارو لخوا هم خبر شوی راپور کې ویل کیږي په هیواد کې زیاتره تعلیمي ادارې د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي او همداشان په ګرد هیواد کې 40% سکولونه یا ښوونځي داسې دي چې برق نه لري او په 25% سکولونو کې د سکلو پاکې اوبو سهولت هم نشته. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.